دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او احمد شاه زمیدر ته هر کله وای په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خلومړی وار برکو احمد شاه زمیدر چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا سنیدو لړۍ پیل شو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي او د مصر چارواکي وایي مشکوک سخدریزه وسلوالو نن د پوسټ پر پستو په همبهاله بریدونو کې لږ تر لږه سرتیر وژل اوس بشپړ خبرونه نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه د قبایلی سیمو دافتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا له بنو څخه نن د قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوي کډوال نن مشال رادیو ته وویل چې خپلو کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشحاله دي
الحمدللہ میس په دې باندې نن ډیره د خوشې اظهار ده چې می نن روانګي شری شوی دو ولکه سرنګ چوک مت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو میش دا هم نه فیل ده لکه سرنګ چې دا کلیر شوی دي دا روان شول دا سه ده میش د نړۍ د وډ کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي
بل خو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 25 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسی شاوخوا 38,002 ريجستره او غیر ريجستر کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تلل دي بل خو د یادو سیمو شاوخوا 2,000 کورنۍ چې د بې کوره کړل سو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان پولیس نن چې شهر کراچي کې د افغان کډوالو یو مشر وای چې د شهر په بیلابیل افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ لامل لشت لږ شپږ کسان مړ شوي دي بلخوا د دې هیواد روغتي چارواکي وای د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 25 کسان مړ شوي دي له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمیر 1,225 کسان ته ورسېدي د جنوبي ایالت سند چارواکي وای په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي دي په ورته حال کې د پاکستان وزیر اعظم شریف ویل دي چې په کراچي کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی نوموړین د کراچي د دورې پر مهال د لوړ کچ د بیغونی د مشري پر مهال په کراچي کې لګرمي سخت د کسان د مړکېدو په اړه معلومات تر لاسه کړل نوموړی همدارس په کراچي کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه له سوي چارواکو سره خبري اترې وکړې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلي کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه د اقتصادي اقدام اخیستو ځواک په پاکستان په دې لړ کې له نږدې څارې تر څو د ملګرو ملتونو لخوا د ګرځول سوو درو ترهګرو حافظ سعید داود ابراهیم او زکیور رحمان لکوي د اقتصادي سرچینو او جایدادونو د کنګل په اړه اقدام وڅاري د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان سمونمل حضرت حسین مشرقوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو هغه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه مشرقوال وایي په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي خدای ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومې ډلې پورې تړاو درلودی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو تر څنګ د داعش وسلوالو هم فعالیتونه پیل کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترګري سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي د دې وزارت مرسیال ویان دولت وزیر په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس په اشاره سره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د ترګري پر ضد مبارزه وکړي
یوازی د روسی هیواد نه زمونږ د اسیا میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې حق باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي
په عین حال کې د کورنی چار وزارت ویان بیا وایي چې روانه جګړه نه یوازې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره ده بلکې د نړۍ امنیت ته هم ډیره ضروري ده دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی په ماسکو کې د افغانستان د حالات په اړه په اکتوبر میاشت کې د شنګای همکاري سازمان په مرسته نړیوال کنفرانس جوړ شي خبرونه له مشال رادیو خبري د اټمي انرژي د نړیوال ادارې مشر به په داسې حال کې نن د دوه ورځو لپاره د تهران سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت واخیستی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کوم موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اوومې به خبرې جاری وساتي. بلخو د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې اړه ویل دي دوی له اوله سره ویلي وه چې کچیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي چې د معاهدې پر سر زیات شمیر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخت دریزه وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینایي کې د پوست پر پوستو په هم مهاله بریدونو کې لږ تر لږه لس سرتیري وژلي دي. د مصر پوست په اعلامیه کې وویل چې وروسته د سرتیرو او سخت دریزو وسلوالو ترمنځ شخړه کې 22 ترهګر هم وژل شوي دي. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 5 پوستو وسو یو ځانمرګي برید هم پکې شامل و. چارواکي وایي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولي دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوي د وژل سوو سرتیرو شمیر 13 تنه ښودل سوي دي. دغه حملې د مصر د لوی څارنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته سوي دي. سخت دریځي وسلوال له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواو سره په جګړه بوخت دي. وروسته له هغه چې د 2013 کال په جولای کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړی سو وسلوال په دې سیمه کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د شام کورد ملیشا وای دوی نن یو وار بیا پر تلابیز سرحدي شارګوټي بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د دوی په خبره لدی ستراتیژیک سرحدي شارګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگیالي چې واور ز مخ کې ور باندې برید کړی او استلې دي. د کوردانو د پېشمرګه ملیشا ځواکونه ویاند ویل د تلابیز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي سیمه هم برته د کوردي ځواکونو لاسور غلې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ یو پاوند 1.75 روپۍ او 1.75 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 45 پیسې یو افغاني 1 روپۍ 2 اویا پیسې او 1 روپۍ 4 اویا پیسې او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 13 کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 13 کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شئ. له شمالي بودرستان د ایده کبیلې به کورکل شو خلکو بیرته خپل کورونو ته د استنیدو عمل شروع شوه دی. دغه قبایل سوای
کوم میژ دی اقوا فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میژ نه خپل کې رتا او پاس راونی میژ د حکومت نه دا هم طالبات او د هغه ودې د مکمل کو.
د خبر پښتونخوا په بلا بیلو زلو او په قبایلی سیمو کې په سوار لسم روزه هم د بجلی ناروال شډینګ روان دي.
بجلی هم په ستر غوونه لیدل نه مونږ ته بجلی بس
قابلیت څنګه څنګه خدا سره نه اکر پښمنه او شو نه نه رست بیا را
یو ګنټه را پری دی 15 ګنټه نه یې.
په کابل سیمو کې د مدرسو نظم او سار لپاره حکومت کم ګامونه پورته کړي.
تقریبا د 1500 نه زیات مدارس چې زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې اغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو مشران شکایت کوي چې په صوبایي بجټ کې ورته ونډه نه ده ورکړل شوې.
جنوبی ضلعو د کلام حکومت تم کار غلي ده او خاص کر د حکومت نشته دا بجټ دی او مشکون بجټ تم بجټ تا او مطلب د څو ضلعو محدود بجټ تا.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسې د نن ورځې اخري خبري غړی ته غواګیه څنګه تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د بنو له بکاخلو کم څخه د یدک قبیله خپل کورونو ته د استنیدو عمل شروع شوې دي په دې کې شاوخوا سل کورنۍ خپل سیمو ته روان شوې دي په دغه سیمو کې فوزي عملیاتو له وجې په لکونو خلک به کورش کړل شوی ول په سیمه کې د مشال لړۍ خبريال عمر دراز وزیر د یدک قبیله له خلکو سره خبري کړي او دا رپورت یې جوړ کړی دی
د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیله باقاعده واپسې نن شروع شوه چې سل خاندانونه به واپس ځي دوی وویل دغه کډوالو واپسی لپاره تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسی ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي سبا نه به د واپسی په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي دای د قبیله دوه مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي
و امیر ډېر د موجوده حکومت نه خشولي میر یې ډېر خشول کړی دي او باقی خبره دا چې دا سویا د غیا او سرونه ته چې دا کومت منځای ته خامخ خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته ډېر شریف خلک ته چې کومت منځای باندې غزر وېږي او خپل وطن ته د میر غوندې واپسی وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خشول
وزیر دا ور د میر مسلمان ورینا دي و چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي میجا داینه ایداک سارتا شوی چه ورسرا چه کیما دو کنایی در خیل نونسا یره ده تندی سار رسه ده ده تخیل رسه ده گرویک رسه ده خالق غون پا خیپزاد سرا پا خپل کریا بود شی
یو بل کدوال داکتر مصطفی وای حکومت چه خپل واده پورا کدی او دا دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي
میژ چې د کوم نن راوونتیا شری دو ادا کې کوم میژ دی اقوا فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میژ نه خپل کېره تا او پاس راونی میژ د حکومت نه دا هم مطالبه دو د حکمرانونو چې کوم میژ سره و دې کړی وي چې پاش دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرامز دی چې ها و دې د مکمل کو امیش تا ازوی ایسا کې سم تکلیف
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش په دې باندې نن ډېر د خوشی اظهار دا چې مینن روانګي شری شوی دو ولکه سرنګ حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو مې میش دا هم نه فیل لکه سرنګ چې دا کلیر شوی دي دا روان شول دا سیدا د میش د نیر دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته کډوال واپسی روان کال د مارچ میاشتې یو درشمه نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپین وام قریبا یو ویشت سوه کورنۍ واپس لیږل شوي دي او شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي د ایف ډی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د یو لک شپږ زرو نه اوړېدلی دی شمالی وزیرستان میرعلي میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د داوړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي ایدک د میرعلي تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامیې په وینا یادې قبیلې سلور زرو کورنۍ نوم لیکنه شوې عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
مشال لړی ته تاسو غوګي د دمین وړاندې تاسو د شمالي وزیرستان د ایدک د قبیله خلکو بیرته ستنیدو په اړه رپورت اوریدلو اخو شمالی وزیرستان او زو جنوبی وزیرستان ته دا جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه انګور ډکه د پاکستان او افغانستان د امنیتی سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله رپورټونه راغلي دي سرچینو مشال اړتي ویلي چې په دې کې س مرګ جوبله هم شوی دا او سرچینو دا خبره هم تایید کړي چې د انګور اډي بازار تل شوی دی او تګ را تګ لپاره روټ هم بند دي د دې پیخه په اړه نور تفصيل له سیلاب مسعود څخه اورو
د سولي وزیرستان سره د سیمې انګور او ډانر رسدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتی فورس سرتیرو په منځ کې د نشته او ډزونو د بدلون په نتیجه کې د دواړه لوریانو یو تن مړ او پنځه نور پر هرجلی شوي دي. د انګور ډا ځایي اوسیدونکو په ډېر اسمل خان او انکش د خوشحالي ادارو چارواکو د نومونو نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغان د شپې دولس بجې وشوه چې پکښې د ډزونو د بدلون لړۍ تر دوو غنټو پورې پله پسې روانه وه. د هغو ذرایع زیاته کړه چې په پرارجلي کاسون کښې د پاکستان فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه مزدیرون درې افغانیون شامل دي او یو وژلی کسان د افغانستان سره تعلق لري. خو دا جوته نه شوه چې پرارجلي او وژلی افغاني پوځي سرتېري دي او که د افغانستان بې پلوه اوسېدونکي دي. د هغو ذرایع دا روشول چې د نښته او مرګ ژوبلې باعث د باب وزیرستان پاکستان په نوم جوړېدونکی هغه ګیټ یا دروازه ده چې کومه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په وساطت په دغې سرحدي کرښه جوړېږي خو په بل لوري د سرحدي پولې په هغه غاړې موجود د افغانستان د ملي پوځ او نور چارواکي دا ته نه تیار دي او نه مني چې پاکستان د دغه دروازه جوړه کړي. په دغه وجه نن غرمه یولس بجې یو ځل بیا د وړې وسلې ډزونه وشول چې کوم بیا زر کې ودرېدل او دغه ډزونه د سزانی مالي زیان باعث هم ورنه ګرځېدل. ذرایع دا هم وویل چې دا وخت هم په دواړه لوریا تاوتریخوالی موجود دی. د انګور اډه بازار بند او دواړه لوریا ته د ګاډیو او د خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. ما هڅه وکړه چې په دغه بری کښې د افغانستان په سیمو خوست او انګور اډه کښې د افغانستان د چارواکو سره تماس ونیسم خو د ټلیفون نیټورک ناکامۍ په وجه په دغه هڅه کښې بریالی نه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د سحر د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږ رپورټونه مو سو واوریدل. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو، په نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې په صوبه کې د پنځم جولای د زمینی انتخاباتو بلدیتي انتخاباتو لپاره فوج ځای پر ځای کړي. د جولای په پنځمه نیټه د صوبې په څوارلسو ضلعو کې د درې نیم سو نه زیاتو پولینګ سټیشنو باندې زمینی ټاکنې کیږي. په دغو پولینګ سټیشنو کې د درغلیو له وجې رای نوی اچول شوی. بلخوا د صوبایي الیکشن کمیشن وای چې حکومت سره مرستو کولو ته تیار دی. نور تفصیل له پیښور د مشال لډوی خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پیغونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړله چې خیبر پختونخوا کې په 15 جولای راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بد نظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې پوز پځای کړي. پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پختونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سیکټریانو، د کابینې غړو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو. غونډه کې د پریکړو په اغله باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا د مالی صوبایي وزیر علی امین ګنڈاپور مشال لیډو ته وویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی ته راشي چې کله ملک باندې الیکشن وشي اخبار چا سره دا په موږ باندې سوال نشان دی نهوي که دا پولیس چوکې موږ لاندې را ځي که چا په دغ باندې ټول قوم په دغ باندې سوال نشان دی نهوي په الیکشن باندې.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان مشال لیډو ته وویل چې د امنیت ذمواري د صوبایي حکومت ته خو ولې دوی به د شفافو انتخاباتو او د درغلې مخنیوي په لړ کې د صوبایي حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوځ یا د اف سي د ځوانانو ضرورت وي هلته کې به دغه کسان پځای کولی شي.
پختونخوا
پرویز خټک په دا غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټیشنو زیاتولو هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملې په خړل تربیت کولی شي او دوی به هڅه کوي چې په 1400 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د بدنظمۍ او په پرمنه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو معلومه لچ نن د روجی سوار لسمه او رز د په پاکستان کې هم په ځینو علاقو کې په ځانګړي توګه په خبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د روجی د لسمه روز د خو په دغه سیمو کې د لوډ شډینګ ناروا د ناروا لوډ شډینګ عمل هم روان دی. په دغه سیمو کې اوسیدونکو مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې په 40 غنټو کې یوازې 100 غنټي بجلی وی او په نورو وختونو کې بجلی نه وي. دوی په ځانګړي توګه شکایت کوي چې په روژه ماتي او په پښمنۍ وخت کې د بجلی چې دی سخت مشکل سره مخامخ وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیو خبرې سراج زهیر په رپورت کې اورو.
که څه هم حکومت داوا کړی و چې په روژه کې د روژه ماتي او پښمنۍ په وخت به لوډ شډینګ نه کوي، خو د دې باوجود هم د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د روژه ماتي او پښمنۍ په وخت د لوډ شډینګ سلسله روانه ده. کلیوالو سیمو کې 43 غنټي بجلی نه وي چې لکبلي خلک په احتجاجونو مجبور شوي دي. د مردان دی او کلی سره تعلق لرونکي خانزاده مشال ریډیو ته وی چې د دوی په کلی کې د 100 منټو لپاره بجلی راشي او بیا نه وي چې لکبلي دوی ډیر پریشان دي.
بجلی هم پستر غوونه لیدله نه مونږ ته بجلی بس کراشن نه دسی بجلی چې هغه نسل منټ راشه په بجلی د سره مونږ ته نه زمونږ په بل غوند علاقه کې نشته دي. کله ریډینګ میډینګ نه ګوري او 2000 او 3000 بیل راولي بس چراشن وي تاسو په سیدوم را دومره بیل او بجلی د سره یې نه.
د غرنګ د سوات یو زنانه زاهدی مشال ریډیو ته وی چې د پښمنۍ په وخت ورته د بجلی د نشټوالي په وجه په ډوړې په خولو کې ډیر تکلیف وي.
زمونږ ځکه چې بجلی بالکل نه دونه زیاته کومه ده کنه چې د سره ورنا خو یې نه ابه یې پښمنه ټایم کې خدای سره نه وا اته پښمنه او شنو نه نه رست بیا را
کورمی ایجنسی نه عرفان هم پدی اړه مشال ریډي وتا وې
یو ګنټه را پری دی 5 غنټه نه یې پوره ده کې 18 غنټه لوډ شډینګ ده په کورمی ایجنسی کې او ګرمي هم ډیره سیوا ده. بجلی دا حکومت دا خو د حکومت نه اهلی ده چې دوی بجلی نه را پری دی. روزماتي بوخ چې جماعتي نه مخې بجلی چې کله روزماتي شروع شي بجلی لا
بلپلو د نه په ماخام اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وی چې دوی پروژه ماتي او پښمنۍ کې لوډ شډینګ نه کوي او له دې سربېره چې په نورو ځایونو کې کوم لوډ شډینګ کیږي له هغه ځای خلک بلونه نه ور کوي.
کله ایسی جگہ بھی ہے جہاں بجلی بند ہوتی ہے کیوں بند ہوتی ہے وہاں کے لوگ بل نہیں دیتے.
زنی داسې ځایونه دي چرته چې بجلی بندیږي نو هغه ولی بندیږي د هغه ځای خلک بلونه نه ور کوي او غلا کوي نو د غلا خو به څه علاج پکار وی کنه.
د بجلی د محکمې په وینا چې دا وخت پاکستان ته د 12000 میگاواټو بجلی ضرورت دی او د پاکستان د بجلی پیداوار تر 13000 میگاواټه پورې دی چې لکه بلې دوی د 4000 میگاواټه د بجلی د کمښت سره مخ دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غواګي هم د قبایلی سیمه پاړه یو بل رپورت تاسو په امرا ګرځوم. په پاکستان کې د ترهګری ضد جګړې لپاره قومي اکشن پلان و میاشتې تیر شوی دی. دا پلان له هغې وروسته جوړ شوی و چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول په برید په خونړۍ برید کې د 1.5 نه زیات ماشومان وژل شوي ول. د دې شل نکاتي پلان کې یوه نقطه د مدرسو اصلاحات هم وو. له هغې مودې راهیسې حکومت دعوه کوي چې د مدرسو اصلاحاتو لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي دي، خو پوښتنه داره چې آیا په قبایلي سیمو کې د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو څومره اصلاحات یې عملی کړي دي او د دغه مدرسو رجستریشن یا د سار لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي؟ د ملي امیرزاده دا رپورت پکې وو.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزي حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف امنی ګامونه پورته کړی شوی دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا 250 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دي، نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایه بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 9,500 دی.
ملی امیرزاده وچ تاسو رپورٹ وړاندې کولو قدرمن اوردونکو ایسوسیټډ پریس اجنس لیکي چې په پاکستان کې ځوان کول او مدني ټولنې فعالان د سخت دریزې پر ضد کارونو کې بوخت دي. په دې کې یو لیکوال په مزایي انداز کې د سخت دریزې پر ضد شعور را پیدارول لپاره کتاب هم لیکلی دی. نور تفصیل په دې رپورٹ کې. ایسوسیټډ پریس اجنس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریزې پر ضد شعور را بیدارول لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین، یعنی سرپرست. خبرې اجنس لیکي یو شخصي کمپنی د دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو موصوله ده. د دې کتاب یې لیکوال ګور آفتاب وایي چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملې دو ته نږدې شوی و او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبرې اجنس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکی یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه پنخه کوي. نو په جواب کې معلم وایي چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبرې جانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریځۍ په لور لاړ نشي. خبرې جانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچی کې د وژل شوی مدني ټولنې فعال سبین محمود ملګرو په خار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولی دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچی خار په دیوالونو او ودانو وی تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبرې جنس په دې پروژه کې شامل عدیله سلیمان په حواله لیکلی چې کله هر وخت نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نخې نښانې پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبرې جانس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وایي چې د ده سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړی وو. هغه استاد د ده په مزغو کې دا خبره اچولی وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی وو چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي،
خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبرې جاسل کې چې افتا په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اصل لاندې راغلی وو، خو اوس د سخت درځي پر ضد عملی ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور را بیداروي. خبر جانسلی کی چې د غور افتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی دا. خبر جانسلی کی چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوی دي.
نرنو اوردن کوم دی رپورت سره د خبرونی نمای تراور سدلو بښوي دی. د مازیګر 15 بجې په امیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور.
د میرالی ایدک قبیله خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای چارواکو نن مشال راډیو ته ویل نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د ایدک قبیلې 100 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ 150 کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند صوبه کې 25 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شویو شمیر 2,650 ته ورسید. د سند چارواکي وایي په صوبه کې د ګرمۍ له کبله 10 لکه کسان ځپل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون یا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشتقیوال نن مشال راډیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازیګر ناوخته د لالپوري ولسوالۍ د مچ میږي په سیمه کې وشو. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر په داسې حال کې نن د تهران په 2 ورځني سفر ځي چې ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 9 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سغدریزو وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینا کې د پوځ پر پوستو په هم مهاله بریدونو کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د مصر پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وروسته د سرتیرو او سغدریزو وسلوالو ترمنځ په شخړه کې 22 وسلوال هم وژل شوي دي. د شام کورد ملیشه وایي دوی نن یو وار بیا پر تل عبید سرحدي خارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د دوی په خبره لدې ستراتیژیک خار یې د اسلامي دولت ډلې ټول وسلوال چې یو ورځ مخکې ورباندې برید کړی و ایستلی دي.
په امیر ساحل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پڼه خپل ادارې کې لیکي چې په کامي اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروسته قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان اوی ډګر خوښه میش ته وو زر نه زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره ده چې لدی وړاندې هم اپریشن شوه دی نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل. ادارې چې د پاکستان ادارې په تسلسل سره د سارنی عادت ندی خو کله چې چرته یو مسله راپیښ شي یا ورته سمدستي سیتلا ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخګر په خپل مقصدونو کې کامیاب شي. بلپلو ایکسپرس روس پڼ خپل ادارې کې د کراچي په صورتحال باندې لیک کړي او وایي چې کراچي کې د لوډ شیډنګ او لګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکې صورتحال دی او د دې هر څه ذمہوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سخت ګرمۍ او د شیډنګ د آفت لوړان دی ادراک کول پکار وو خو المیه دا چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې ترلې جوړې کړې. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیر کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور 19 کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له 14,500 واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوریدونکو تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه هم لرو. په دې کې دوه مقالې تاسو لپاره موږ منتخب کړې دي. فارن پالیسی مجلې کې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هند حکومتونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې اړیکې نورې هم ښې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانلی کې چې د ګول پورس په پروان ولایت کې د وسلوالو پر یو ډیپو د امریکایي ځواکونو د برید وروستو خلکو مظاهره وکړه چې د امریکایي ځواکونو په وینا دغه برید یې د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی وو. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجللی کی پدې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاللی کی په مه میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لړپړی پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړو چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجللی کی دا معاملې غو وخت نورم ګرمشوا کله چې د هند د دفاع وزیر په سرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسی اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړو چې دا ترهګری پر مخ وړي او تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفي اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن خي اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاللی کې په 2014 او 2014 کالونو کې د شوی یوې سروې تر مخه شاوخه 14% د هند او 9% پاکستانی وګړو ویل دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2014 کال په سروې کې ویل شوی دي چې 80% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د یو لوی ځواک په توګه هند له پکار ده چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګلپرس د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغرستو لویه لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلی برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبې په ورځ پر داسې مهال شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زړولو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالې ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایس اړیکې نښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قوماندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تیر کال د انتخاباتو وروستو د پیدا شوي بحران بدلوه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې د غبرید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورت لرو. د امریکا نېشنل انټرست مجلې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ په ستراتیژیک اړیکو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې په افغانستان کې د چین د رول جاج اخستل شوی دی. د دې مقالې نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
په نېشنل انټرست کې لیکوال للی جی گولډسټین د امریکا او چین ترمنځ د اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو چورته اس اینڈ ای ڈی ویل کېږي د اووم دور د خبرو اترو حواله ورکړې ده. د په خبره دا د وخت ضرورت دی چې د نړیوالو ستونزو په اړه واشنگټن او بیجنګ له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. خو د په وینا په دغو کې یو ستونزه د افغانستان ده چې ورته پام نه دی سوی. دلته بیا لیکوال له 2001 کال راسي د چین د افغانستان په اړه د پالیسی جاج اخلي او وایي چې بیجنګ ورو ورو ځان د کابل په چارو کې دخیل کوي. د زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ورو ورو اقتصادي اړیکې پراخې شوي او چین د افغانستان په اړه ټولې ژمنې پوره کړې دي. لیکوال پر مخ لیکي کله چې په 2008 کال کې چین له کابل سره د 4.4 ارب ډالرو د عینک د قانونو تړون لاسلیک کړ نو دا یو ډیر لوی بدلون و. دغه په خبره چین د مسؤلیت اوس په غاړه اخیستی چې کابل له اقتصادي او سفارتي لارو مستحکم کړي. هم دغه حالو ضرورت په کتو سره افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې له راتلو سره سم لومړی سفر بیجنګ ته وکړ. له دې وروسته د استنبول په کانفرنس کې د چین لومړی وزیر کابل ته 1500 میلیون ډالر او 3000 افغان چارواکو او پولیسو ته د تربیت ورکولو وعده وکړه. د لیکوال په خبره په واشنگټن کې د زینو کړیو د اندیشنو برعکس د چین د افغانستان پالیسی د دې هیواد د مځکه پرنیولو نه بلکې د بیجنګ افغان پالیسی منځلارې او پر اصري ملاتړ ولاړه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی په کراچۍ کې لښا خو دوه کلن رئیس د نامنه او تاو تاریخ والی پر ضد عملیات روان دي چې مشریه رینجر ازواک کوي خو په دې رسټو کې ځینی ګوندونه او په ځانګړي ډول ایم پی ایم او پیپلز پر ګوند پر عملیاتو انتقاد کړی دی. زموږ همکار پامیل ساحر په دې رپورټ کې د ځینی ګوندونو د انتقادونو او تورونو په تناظر کې دا سیړل دي چې آیا کراچۍ عملیاتو اصلي مخه صدا او ګټې چاته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودي راهیسه د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځنې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکه کوي. د شونونکو پاند دي عملیاتو ایواز د کراچۍ په سطح نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ فاصله هم پراخې کړې دي. د دې بیلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپل حالو ځلو جاری ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوز او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې ورسره قربانی د واکمن مسلم لیگ نون خبرګون راغی. کراچۍ میشت خبريال او شونونکو ضیاء الرحمن وايي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم پیپلز پارټي او عوامي نشل ګوند د ناامنۍ او ختمولو په مخه د عملیاتو ملاتړ کړو او په دې لړ کې پر یوې موافقه لاسلیک هم کړو. نو پښتنه دا چې ځنې ګوندونه ولې وسته دي عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وايي ځنې ګوندونه دریض لري چې د عملیات به طرف نه دي.
مختلف جرائم کی بدخوری کی پیپلز پارٹی سندھی کمپرسان سنی طریقہ
خواتا گندو نے سلا شوی ولچ په کراچی کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او غواخونه کوي نو د کراچی د عملیاتو ګټه چاته رسیږي. د سیاسي چارپو او خبريال علي ارقم وای کراچی لوی کاروباري خار دی چې پکې هم پر رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچی خو کمرشل خار دی ولته کې د یو ډیر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی بلته ته انفارمل ډیر غټه اکانومي ده کنه. نو دا ټول په کې فریق کې لکه مثلا څه ده یو مندر هغه بینیفیشری دي کنه پولیټیکل پارټیاري دي او فوج او رینجرز به ذاته خود دي کنه. لکه رینجرز دلته کې کنستراکشن بزنس کې بایر کنستراکشن مټیریل چې کم دی دا هغه کمپنی پر رخري دا هغه به ذریعہ معنی هغه ځان نه هم استعمال او کمرشل مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپل سکیورټی لایسنس سکیورټی کمپنی چې کوم هغه سکیورټی ګارد مختلف ادارو ته او بزنس انټرفیس استفاده هم کوي. زما خیال هو ذاتی دا چې دا ټول هم د ریډ اسوسییشن دی لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو کې تګودو دا یو کوشش دی.
خو خبريال او شنون کې ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی. وايي په تیر شپږو میاشتو کې په هغه خار کې د سیاسي نامنۍ لوی پیخه نه ده شوی. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروبار کاروباریانو هم پر امنیتی ادارو فشار زیات کړو چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو ای ان پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولسته رسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو
د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو ساسې په مبل رپورت په لور راکړم. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری د تیر ځل په شان یو ځل بیا پاکستان ته ورغلې دي. که څه هم نوموړی وایي چې دا ځل یې ایجنډا په ملکي جمهوري او جمهوري اداري پیاوړي کول دي خو بیا ځینې شنونکي د دغه درې سر اختلاف لري. نور تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورت کې.
ان شاء الله کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد درنه کې کړې وي. تل قدری وس یو بیا پاکستان ته ستون شوی ک یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسی مشال لوتویلی دی چې دا وار د تل قدری ایجنډا په ملک جمهوریت او جمهوری ادارې پیاوړی کول دی. نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د لمن زوړلو لپاره راغلی. عوامی نیشنل ګوند یو مشرف رسیب خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخوانی حکومت او تل قدری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی وو وای د تیر په چیر قادری بیا د کومې منفی ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
اصلي چې تر قادری صاحب د سدې د سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دې لپاره نه راځي چې د کوم سیاسي خدمتو کې پارټۍ جوړې کی یا خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د مخکې وي او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوری به ودي راشي. زیات وخت بهر تېروي مطلب که سړی او بیا د سیاسي پارټي خو ډېره خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نه شي کولی. خو دا وقتاً فوقتاً چې راځي نو همیشه چې راغلی دي نو څه نه څه ایجنډا څه نه څه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې دلته هم څه پروګرام ورسوي. دې مثبت سیاسي رول نه شي لوبولی، یقیناً چې رول به منفي وي.
همدار څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پریکړې پې ومني.
خبردار چې قادری خو نو پر خاص پلان باندې انټیلیجنس ادارې راغوړي، پر خاص موقع باندې راغوړي، دا راته پر منتخب حکومت باندې انټیلیجنس ادارې او فشار اچي نو قادری را مخته کوي. کله عمران خان مسلم ملګری دا هم دی خاص مکه باندې دې حکومت پر ځینې شان باندې خپل فیصله باندې مسلط کین چې د جن صدرین نو کیا تا نګول راپور ته کیا د دوی زر خرید کم د کواله اندي دا چې کل چې د کی مختلف اخبارات کاغه دوی راپور ته کین دا د قادری او د چې دغه صدرو خپل مسله دی. وای
خو د ظاهر قادری ویان د رہی قباسی د غټول تورونه ردوی او وای کچری د پاکستان پوزو دوی د خپل غټو لپاره کارول غواړي نو په کار د چي حکومت د هر څه عوام ته پډاګ کړی.
سیاسي جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے کہنے پر
کچری سیاسی گوندونه دا وای چې مونږ د پاکستان د پوز په وینا راغلی یو یا مونږ له پوز سره په ګډه کم سازش کوو نو په کار د چي حکومت د هر څه پډاګ کړی. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشينري د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو په کار د چي حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رہی قباسی جاتوی د لاہور ماڈل ٹاؤن په پیخه کې د وجل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف پور کول، په بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او پراتلونکو کې بعد د هر سل لپاره مبارزه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
درنو اوریدونکو د سوات په منګوره کې د بیلابیلو شخړو کې خکیرو خزو لپاره یو دارالامان موجود دی. د دې ادارې ودانې ډیر خراب دي او بنیادی سہولتونه پکې د نشت برابر دي. دغه ته موجود خزو مشال لري ته ویل چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي بلکې ځای کم او د خزو شمیر ډیر دی چې له وجې د ډیرو ناروغو خوریدو خطر هم موجود ده. په سوات کې دغه ادارې ته د مشال لړۍ خبريال نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات مرکزی خار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو تر سره کېدو پورې په بند کې ساتي. په داسې حال کې دا چې د کرایا ودانی لري، یو برخه کې پولیس او بل برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمل ده پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورونو شخړو د وجې خپل پیژنګلو نه کوي. یو پیغله چې د تیرو سو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي
دلته کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې دوه دوه تنه سمالي او چې بیماری یو تن تر شنه آزاد بل ته لګي او نو وبو مشکلات راته باترومونه بند دي. دارالامان ځای بدل کی چې غټ ځای او کټونه ودم راته راوړي.
دارالامان ته د رسنو غړي په داسې حال کې پریښودې شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په د اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته د تلو اجازه ورکړو. په دغه بوقات د یادې شوی ټولنې مشر تبسم عدنان وویل
زوایم چې په دارالامان زمونږ چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه زو خپل گورنمنت ته کومه چې هغوی د سره پدې باندې چرته نظر ثانی نه ده کړې پدې نظر نه دی اچولې چې دا څومره سینسیټیو ایشوز دی ترازی او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې خزي زنانه دی ترازی او دا اوس ربیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دین بیا دا ماشومان مستقبل څه دی دا غي سوچوم د چا سره نشته بیا د سې خزي پکې دی چې د سلورو سلورو کالو نه دلته کې ناشتي دی دا غوی د مسلو سره حل نه راوځي دلته کې بیا داسې جن کوي پکې هم دی چې هغه بالکل منټلی دماغي تور سره هغه ټیک نه دی سیټ نه دی نو زما خیال دا غوی علاج چې دین ماته نخ کاریږي چې په صحیح طریقه باندې کیږي
منګورا دارالامان کې موجود مشرانو خبریالانو ته په دغه اړه په ریکارډ د څه ویلو نه ډډه وکړه ولې په دغه مقاضي د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل اولیدو او وروسته خبریالانو ته وویل
ان شاء الله ایمرجنسی کې بولا دا بلډینګ زه چینج کوم بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارنج کوم نور چې زموږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم جنریټر هم نشته ګرمي ده ته ډېر پرابلم چې څومره زموږ کېږي نو هغه پورې ان شاء الله تعالی زموږ صوبای حکومت په دوسر مونږه کوي هغه وجه دا ډېر غریب غریب طبقه ده ماشومان دې پکې تاسو مو قتل ما مو قتل یقین وکړه زموږ خوله ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګنټه ټایم په دی باندې واړو
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي دغه رنګا د کور خلق ورته هم په خنه نظر نه ګوري نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د 2015 14 مالی کال په بجټ کې د جنوبی ضلعو لپاره چې پکې دی خان بنو کوهاټ لکی مروت ټانک کرک او د هنګو ضلع شامل دي 15.5 ارب روپی ترقیاتی فند ټاکل شو دی خو د یوازې د نوخار ضلع چې د وزیر اعلی پرویز خټک ابایي کلی هم دی ضلع ترقیاتی فند لپاره 15.3 ارب روپی ایښودل شوی دی په پیښور کې د مشال اړیو خبریال زلان یوسف دی د جنوبی ضلعو د اسمبلی غړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولې دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدود کړي دي
جنوبي ضلع دغه صوبې کې هغه واحد ضلع دی چې 29 ارب روپۍ تر شوي کال ګیس رهلتي او صوبایي حکومت ته ورکړي ده خو بدنصیبي دا ده چې جنوبي ضلع او د کلام حکومت طبقه غلي ده او خاص کر دغه حکومت چې دا تقریبا حکومتي ارکان په خپل دي تعارف کوي دا بجټ یو مشکون بجټ تا او مطلب ده چې څو ضلع او محدود بجټ تا
لکه مروت څخه د صوبایي اسمبلی غړي منور خان اډوکیټ وایي چې د موجوده حکومت د انصافه له عمله د دې اسمبلی پتل د جنوبی ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبور شوه دی
اسمبلی کې د خپل کسان چې کوم د سره کولیشن بورډ نه ملګري هغه هم دا ناره کوي چې دا باندې د دبل سره ثواب دی او نوخار دی بارګه دا خو نور صوبې دی بارګه نور ضلعو دی بارګه هم ما دې لکه دا خبره په اسمبلی په فلور باندې کړی و چې عربی نن لکه مطلب د اسمبلی فور باندې خبره کوم چې جنوبی ضلع خپل صوبې په کار ده ورې څوره پر مطلب چې موږ خپل صوبه موږ خپل چې په لټر نی نو نی لاسر نه موږ زومره خپل حق نه ملایي
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړی ګل سیب خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلې شوې ترقیاتی فند څخه مطمئن دی
خامخ خپل افورت خو به خپل مسله واشه ته مخ کې کین او هغه او دا تا ته علا وکړ چې دې ته خپل خطا په څور ته څه نه ضروري نو فندو نه نو څه نو څه حد پورې هو کېږي شي چې د حکومت پاین باندې هم مطلب چې کمې وی هغه شان انصاف نه شي او څه د ممبرانو څخه نه لږی چې آیا دی یا خپل مشکلاتونه چې دی د پټای باندې بجټ نه مخکې او وي چې دا مسلې مخکې کړي دي یاره دي مخکې کړي
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو د خیبر پښتونخوا د کال 2015 او 14 په ترقیاتی بجټ کې د نوخار ثوابه او کوز دیر ضلعو کې د ترقیاتی کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وی چې په حکومتي اتحاد کې د دریو وړو ګوندونو مشران هم له دغه دریو ضلعو سره تعلق لري زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال لړی ته تاسو غوږی د روانې غړي خري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. هغه هم د هالند کې د مسافرو پاړه دي. په هالند کې د ننګ په نوم د افغان محصلینو یوې خیریه ټولنې غړو د روژې میاشت په درناوي په کې په خوست ولایت کې د سلو بې وزله او غریبو کورنو سره د روژه ماتي او د پښمنۍ لپاره خوراکي توکي ورکړي دي. بل لور ته د مرستې ترلاسه کوونکو غریبانو مشال لري توبې دي چې د هالند امیشتو افغان محصلینو ستاینه کوي.
یادم راسته چې د سې شنبه پر ورځ د خوست د ولایتي شورا یو تنغړی عبدالولی واحد زی پلاس غریبانو او بیوزلو کورنیو ته وویشل شو. د مشال رادیو سره په خبرو کې په هالند کې د ننګ پنوم د پښتنو افغان محصلانو د خیریه ټولنې لغړو مننه وکړه چې د روژې په میاشت کې خپل غریب هیوادوالو ته مرسته را لېږلې ده. عبدالولی واحد زی زیاته کړه چې د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست د خلکو یو ستره برخه غریبه او محتاج ده چې د روژې په شپو ورځو کې دا لږ مرسته هم دوی لپاره
ننګ د خیریه ټولنې لخوا چې په هالند کې د افغاني پښتنو محصلینو ټولنه ده د هغوی لخوا د انجینر صاحب وزیر خان پلاس زمونږ سره 4000 اروپایي روچ له هغې څخه د سلو کورنیو دپاره خوراکي توکي پرې واخیستل شول.
د امان الله او وزیر په نوم دوه مشران کسان چې دا مرسته یې ترلاسه کړې وه خپله بېوسي او غریبي داسې بیان کړه.
اول قدم کې د هغو خلکو نه ډېره ډېره مننه کوو چې دې ځای ته وخت زوی صاحب ته مرسته لګلې دو که زه ته وایم ډېر ډېر احتیاج ډېر سور وو هغه د وړو په باره کې یاد خو په باره کې د بل د کوم رژمو د کوم کور سامان د خوراک وړ چې دی په هغه کې ټولو کې احتیاج او
میرے قسم چی ته وی سوری غلی ته وی سوری د چای میکس کې ماګو د ده یو زنه په رژا کې دای چی ته ارتیا یو غنم ته مرتیا وی دی.
د سید احمد خان او خایسته خان پونم د خوځ د دوو اطرافي سیمو اوسیدونکو وای چې غریبي او محتاجی جسمن او فکرن ډیر کمزوري کړي دي. دوی پروژه کې د هالند میشتو افغان محصلانو د مرستې قدردانی وکړه چې داس خلکو سره راسته وکړه چې د روژمات لپاره یې څه نه درلودل.
د ټول خلک مې ویني چې په ګیره کې مې یو تور وخت نشته کې په سترګو کې مې قسم په خدای د چې تاسو مې خونه زنه وینم دا چې شینه دا د مریضۍ او د مشکلاتو د کمزورۍ نه چې تاسو ته لوس نه مونږ ته څه ورسې کې مونږ په خونه کې هم د ودی ته ګو
مونږ درې ډېر ارته وګه چې مونږ نه روژمات لاره مونږ اعتماد نه بلکې مونږ د څه وچه مونږ روټي نه بلکې مونږ د څه وچه مونږ رزق د شي نه
دی. یادونه ورده په خوست کې هم د روژې په میاشت کې د بیواز دو سره د مرستو دا بهیر د یو شمیر خیریه ټولنو او عامو خلکو لوري روان دی.
نجیب الله علی خیل چې تاسو رپورټ وړاندې کول هم دې سره د مشال لړۍ ورسته شیبو تر رسیدلی وي سو شبي پاتې دي چې پکې پامیر ساحل ته یو ځل بیا ور ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د ایدک قبیله د بیاستنیدو لړۍ پیل شو. د قبایلی سیمو د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای چارواکو نن مشال لړۍ ته ویل چې د خیبر پختونخوا له بنو څخه د ایدک قبیله سل کورونه خپلو سیمو ته ستنیږي او سبا سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند صوبه کې 25 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شویو شمېر 2,255 کسانو ته ورسېد. د سند چارواکي وایي په دې صوبه کې د ګرمۍ له کبله 100,000 کسان ځپل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې 44 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ وایاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل دا برید تیر مازیګر ناوخته د لالپوري ولسوالۍ د مچ پیګي په سیمه کې وشو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په داسې حال کې نن د تهران په دوه ورځني سفر ځي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو یا ځواکمنو هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای 3 نیټې پورې نور وخت واخیست. د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخت دریځو وسلوالو نن د شمال په ناکرار سیمه سینا کې د پوځ پر پوستو په هم مهاله بریدونو لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د مصر پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې وروسته د سرتیرو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ په شخړه کې 22 وسلوال هم ووژل شول. د شام یا سوریه کورد ملیشه وایي دوی نن یو وار بیا پر تل عبید سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. دوی په خبره لست دی ستراتیژیک سرحدي ښارګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول وسلوال چې ورځ مخکې ور باندې برید کړو ایستلې دي.
قدرمن اردن کو ہمدے سرا خپل قربا گلایا د خبرونو وین کے پامیر ساحل تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران لتا سی جزا غوړو سوال او بیا هم د مشالډي خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بولره خوشاله او آباد اوسئ.